رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم، زه حسیب الکوزیم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدلې. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنځشنبه د جون د میاشتې د 6 منیټه د سپوردن ماښام لومړی نیم ساعته پښتو خبري خبرونه ته شرغلاس. د خبرونه په پیل کې پام کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې په کابل کې د نننۍ حمله تحقیق وکړي. د نورستان د ولایت په سو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. بوریس جانسن ویلی دی چې د برتانیې صدارت ته ځان نه کاندیدوي. او یونیسف ویلی دی چې 3.6 میلیونه عراقي ماشومان د مرګ او نورو خطرونو سره مخامخ دي.
سموش په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره د کابل د نن ورځې د پیټ پاکله تازه جزئیات لرو. د نورستان د ولایت څخه ریپورت لرو چې وایي د کامدیش پولیس والی کې په هوایي برید کې دراویا طالبان وژل سوي. د ترکیه د پلټنې او تلاشۍ د نویو عملیاتو پاکله ریپورت لرو چې وایي هڅې روانې دي چې پر هوایي ډګر باندې د برید مشکوک پلان کوونکي ونیسي. په استانبول کې د افغان جنرال قونسل سره د هوایي ډګر په برید کې د وژل سوي افغانانو پاکله مرکه لرو. او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیلري کلنټن او ډونالډ ټرمپ د محبوبیت پاکله یو ریپورت لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د کابل د ښار د کمپنۍ په سیمه کې د پولیسو د موټرو په کاروان دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. چارواکي وایي په دې ځانمرګو بریدونو کې چې د میدان وردګو د ولایت د پولیسو د اکاډمۍ د محصلینو د موټرو په کاروان نن 11 بجې وشول، تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی دا حمله غندلې ده او د کورنیو چارو وزارت ته وظیفه ورکړې ده چې په دې حقله تحقیقات وکړي.
لومړی تر ټولو موږ د ځوان پولیسو شهادت نن ټولو ته تسل ورکو او له ټولو ولسنه غواړم چې د دې باغیانو مقابل کې په یو آواز، یو دریز او یوه ټینګه ملي اراده باندې ودرېږي. موږ بچیان مرکز ته تلل ای دې دپاره چې د قانون د تطبیق د روزنې طریقې زده کړي.
په کابل کې د امریکا غ خبریال وحید الله فیضی صافی رپورټ لري چې د خبرونو نه وروسته به واوري. بل پلو د نورستان د ولایت چارواکي وایي چې د کامدیش په ولسوالۍ باندې د سلګونو وسلوالو د حملې د مخنیوي لپاره د افغانستان هلیکوپټرو بمباري وکړه او د اتو بارانیانو په ګډون تر راویاو پورې طالبان پکې وژل شول. د نورستان د ولایت د امنی قومندان اکرام الدین سری د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه بمباري تر تیر مازیګر پورې روانه وه او وژل شوو کسانو د کامدیش د طالبانو وسلوال هم وژلی دی. په دغه هوایي بریدونو کې له 1.5 زیات وسلوال ټپي شوي هم دي. د امنی قومندان زیاته کړې ده چې اوس د نورستان د کامدیش، برګ مټال او وانټ وایګل په ولسوالیو کې د حکومتي عسکرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او له ډېرو سیمو نه طالبان شاته تمبولي دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دغه ادعا په باره کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجازه ورکړه چې راجستر شوی افغان مهاجر د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. د پاکستان د خارجه وزارت نطاق نن د پنځشنبه په ورځ د ټاکل شوي نیټې د پوره کېدو نه مخکې دغه خبره وکړه. د حکومت نطاق نفیس زکریا وویل چې 3 میلیونه افغان مهاجر په پاکستان کې دي چې نیمایي ښځې راجستر نه دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنر د غوښتنې په اساس پاکستان نن د مهاجرو د اوسېدو نیټه وغځوله. افغانستان د دغه نهایي نیټې غځول وستایل، خو د مهاجرو او وطن ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو وزیر سید حسین بلخی عالمي ویلي دي چې د غوښتلي و چې دغه تاریخ د 2018 کال تر دسمبر پورې تمدید شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا د انرو هوایی اډې مسؤلینو نن د پنځشنبه په ورځ په ټویټر لیکلی دي چې په دغه اډې باندې یو وسلوال کس برید کړی دی او اډه په موقتی ډول بند شوې ده. په ټویټر کې د انرو ټولو کارمندانو ته توصیه شوې ده چې په اډه کې دننه ځانونه خوندي کړي او نوي معلومات به د رابر سره کېدو سره سم ورته ورسول شي. په دویم پیغام کې چې په ټویټر خپور شوې ده راغلي دي چې پیخه اوس هم د مالکوم په صحی مرکز کې ادامه لري او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي. په دغه دویم پیغام کې هم د ټولو نه غوښتل شوې دي چې ځانونه دي په اډه کې دننه خوندي وساتي. د انرو هوایي اډه د واشنگټن ډي سي نه شل میل لري ده او د جمهور رئیس اوباما د سفر الوتکه پکې ولاړوي. بوریس جانسن د اروپا د اتحاد نه د برتانیې د وټلو طرفدار ویلی دی چې د برتانیې صدارت ته به ځان کاندید نکی. جانسن اعلان وکړ چې د محافظه کار ګوند رهبری ته به کاندید نشي. پاتې کیږي د عدلي وزیر او د کورنیو چارو وزیر چې د اروپا د اتحاد نه د برتانیې د وټلو لپاره کلک کمپین او لاتر کړی وو د ملک د رهبری لپاره کاندید شي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون تیره هفته هغه وخت خپل استعفا اعلان کړه چې د برتانیې نه د اروپا د اتحاد نه د وټلو رای ورکړ شو. ډیرو خلکو دا توقع درلوده چې جانسن د لندن په خوانی خاروال به چې د اروپا د اتحاد نه د وټلو لپاره کلکه مبارزه وکړه د دغه بلک د اتوشت ملکونو سره یې اړیکې خینوي د ملک صدر اعظم شي. دراتلونکو صدر اعظم یو کار بداوی چې د اروپا د اتحاد او همدغه راز د نور نړۍ سره د برتانیې په اړیکو وغږیږي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د اروپای ټولنې په غونډه کې یو مهمه موضوع ترکیه ته په دې ټولنې کې د غړیتوب د ورکولو مسله هم ده. کچیرته ترکیه ته په اروپای ټولنې کې ځای ورکړ شي نو دا به د دې ټولنې نه د انګلستان د وټلو نه پس دویم ستر بدلون وي. د دې خبر تفصیل په بل خبرونه کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف نن خبرداري ورکړ چې 3.6 میلیونه عراقي ماشومان د مرګ، تشدد، تختول کېدو او د وسلوالو ګروپونو لخوا جنگ ته د استخدامېدلو د خطر سره مخ دي. یونیسف په عراق کې په جګړمارو اړخونو باندې غږ کړی دی چې د ماشومانو حقوق خوندي کړي. د یونیسف راپورټ وایي د هغو ماشومانو شمیر چې په عراق کې د مرګ د خطر یا د جنگ د حالاتو د استثماری خطرونو سره مخ دي په 13 میاشتو کې 1.3 میلیونه ته زیات شوی دی. راپورټ وایي په دنیا کې عراق د ماشومانو لپاره یو ډیر خطرناک ځای دی. مصر د پاوز د 2014 کال اقدام چې اسلام پال جمهور رئیس د قدرت نه لري شو مانزي او په دې مناسبت نن ملي رخصتي ده. نن د مصر د پایتخت قاهره د پاسه جنگي الوتکو پروازونه وکړل او د جمهور رئیس الفتح السیسی طرفداران پلان لري چې وروسته د روژه ماتي نه غونډه وکړي. د لبنان پاوز ویلي دي دوه تروریستي توته یې شنډې کړې دي. د اسلامي دولت ګروپ غوښتل چې په لبنان کې د سیاحت په ځایونو او په استوګنځایونو باندې حمله وکړي. پاوز نن په بیان کې ویلي دي چې د دې توته په ارتباط 15 مشکوک کسان نیولې دي چې یو پکې د حملو طرح ده. بیان دانه وایي چې دا کسان کله او چیرته ونیول شول. د کووې د اور وژنې یو مامور وایي نه تنه آسیایي اوسیدونکي په یو کور کې د اور د لګیدو له امله مړه شوي دي. د اطفایې د خدماتو نطاق ویلي دي چې په دې نه حملو شوو کسانو کې د یوې کورنۍ شپږ غړي دي او لږ تر لږه 10 کسه د کامرون په شمالي سیمه کې په تروریستي حمله کې وژل شوي دي.
د هوایی بریدونو د فلوجی د خار چې د امریکا په مشرۍ عراقی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د امریکا ژغ د آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو څخه مو د افغانستان سیمهونړي پاکله تازه خبرونه واوریدل. په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د محصولونو د موټرو پر کاروان باندې ځانمرګ بریدونه سوي دي. لږ تر لږه 10 کسه پکې وجل سوي، په لسګونو تنه نور ټپیان سوي دي. په سیمه کې زموږ خبريال وحید الله فیضی صافی صاحب نور جزئیات راکی او نیو انکشافات څه دي صافی صاحب؟ او د غمله دقیقا په کومه برخه کې سوی ده؟
اسیب جان، د حمله نن شاوخوا یبو دستی بجی د چوکی ارغنده په خوا کې یو سیمه ده. البته دغه د کمپنۍ شتريګه د قلعه حیدر خان په نوم باندې دی چې د دغه محصولین موټر چې نن له وردګو څخه کابل ته پلاروي ور باندې بریدو شو په نخښه شوی. که څه هم تر اوسه پورې پولیسو خپلې ترنې پایت نه دی رسولي او جزئیات یې د پیښې په حق لاندې ورکړي، ځکه چې شاوخوا شپږ موټرې وي او درې موټرې زیات زیانمن شوي دي او درې موټر ته هم زیان رسیدلی دی او دا د دسی ویلی شو چې د کابل د امنیت پر ریاست باندې د بریډ خوروسته یو خونړی بریډ چې د افغان امنیتي ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوب لاړول ده او تر څنګ یې پنځه تنه ملکی کسان چې واخذ یو ماشوم هم پکې شامل دي دی وژل شوی دی. ترن روان دی خود کورنۍ چا وزارت هم یو شمیره خودل چې دوی وای چې چاخوا ودیش کسان وژل شوی دی او داسې 50 خوښه ټپیان دي. نو دوی هم وعده کوي چې پراتونکو وختونه کې به دقیق شمیره چې ټول
راځي. تاسو د کورنۍ چارو وزارت سره په تماس کې یاست؟ دغه بریډ خو لمړی ځل نه دی چې کیږي، څو واری دغه راز بریډونه سوي دي. چارواکي څه وایي چې ولی باید شپږ یا پنځه موټر په عین په قطار کې رواني دغه شی پښبینی ولې نه وسوي؟
د ټولو یعنی د ټولو خلکو او د رسنیو لپاره د پښتنې وړ خبره ده. په لومړی شیبو کې د افغانستان ولسمشر هم د دې ترڅنګ چې دغه بریډ غندلې دی او د جنایت ضد یعنی د بشر ضد عمل بلل دی، د کورنۍ چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د نورو تحقیقات ترڅنګ دا هم باید دوی روښانه کړي چې څنګه د ماسلین چې تازه فارغ شوی دی په یو ځل کابل ته راوړل کیږي او دا په خپل د پښتنې وړ خبره ده. نو ترنه به وشي پراتونکو یعنی سبا یا نور ورځ کې د دغه ترنه پایله به معلومیږي، ځکه دا ونسان له سمجره هم د غوښتنه کړ. خو په ټوله کې ویل شو چې دا لومړی پیښنه ده یا لومړی ځل نه چې دا سوبریت کیږي. نو خلک هم همدغه وایي چې دوی باید په تیرو وختونو یعنی افغان امنیتي ځواکونو سبق اخیستي وي چې په ډله ییزه توګه دغه سي د دوی کاروان یا موټر په نه کیږي.
دواړه صفای صاحب دواړه د بریټون چې سوي دي وایي چې دوه ځوان مرګ بریټ کوون کې و دواړو جلا جلا موټر دلودلې څنګه کپور پښو روان و.
دلته بلا بلا خبرې دي یا بل بل معلومات دي، څوک وایي چې درې کساو، څوک وایي چې یو موټر بمو لومړی کس چې لومړی کس چې موټر بمو سره واغې چې 14 نور کله دویم کس یعنی بیا راغله دی او یعنی پلیو یا شخصي کارو کې ورسته هغه 14 نور کړی ده. نو دلته دقیق معلومی غنه چې دوه کسانو بریټ کړی یا درې کسانو. خو ډیر دا وایي چې دوه کسانو بریټ کړی چې یو موټر کې او بل هم ځان پورې تړل توګه 14 نور کړی ده.
ډیر زیاته مننه صفای صاحب چې مشتمو د کابل د پیشي پاکله د نویو انکشافاتو معلومات په معلومات راکړله. ورزو نورستان ته، د نورستان کم دیش ولسوالۍ کې پر طالبانو سختي بمباری سوي دي. د نورستان ولایت چارواکي وایي سلګونو وسلوالو غشتل د کم دیش ولسوالۍ سقوط کړي، خو افغان هلیکوپټرو د دغې ډلې جنگیدونکي وسلوال پنشه کړي او د تو بهرنیانو په ګډون دراویا طالبان پکښې وژل سوي دي. د نورستان امنیه کمانډر سمنوال اکرم مدین سری امریکا رخت ویل چې دغه بمباری تیر مازیګر نه وخت سوي او جل سوي کی د کم دیش د پاره د طالبانو ولسوال هم شامل دي.
دواویا مخالفین وژل شوی او درویش نور زخمیان دي. دا هغه ارقام دي چې د دښمن لسفونو مترلاسه کړي دي. هغه راپورونه چې مونږ تر رسیدلې دي په وژل شو کې اته بهرنیان او د کامدیش لپاره تش پونوم ولسوال ملا ظاهر هم شامل دي. په دغه بمباری کې د ولی محمد پونوم چې په هانیب شهرت لري یو ډیر مشهور قومندان هم وژل شوی دی.
د کمانډان په خبره چې د کم دیش د ولسوالۍ ته امنیتي سرتیری د عملیات لپاره ورغلي او له بمباری پاتې وسلوال هم دیشته کړي. امنیه کمانډان زیاتوي چې اوس مهال د نورستان په کم دیش، برګمتال او وانت وایګل ولسوالیو کې حکومتي عسکر له وسلوالو طالبانو سره په جګړه اخته دي او له ډیرو سیمو یې طالبان په شا کړي دي. چارواکو ویلي چې د دولت د مخالفو وسلوالو اکثره مړي په بمبار سویو سیمو کې پاتې دي. د نورستان د کم دیش ولسوالۍ قومي مشر حاجی صبور امریکا رخت ویل چې پر وسلوالو سخت بمباری سوي او ګڼه مرګ ژوب لور وشته ده. نوموړی وای چې اوس هم په کامدیش او برګمتال کې سخت جګړه روانه ده. د نورستان دغه دوه ولسوالۍ د ډیورند کرښې له چترال سره په کرښې کې پرتې دي او حکومت وایي ډیر وسلوال د کرښې له هغې غاړې څخه له حکومت سره جګړې ته راځي. بل پلو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کامدیش په جګړه او بمباری کې د خپلو څلورو ملګرو وژل کېدل او وو نورو د ټپي کېدلو خبر منلی دی. هغه وایي د کامدیش په جنګ کې د محلي پولیسو 15 پوستې نیولې، ګڼ حکومتي عسکر یې وژلي او ولسوالۍ هم محاصره کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ترکیه پولیسو نن پنجشنبه په استانبول ښار کې د پلټنې او تلاشۍ ناڅاپي عملیات پیل کړل، څو د داعش هغه مشکوک بریدګر پیدا کړي چې د ترکیه د اتاتورک پر نړیوال هوایي ډګر د برید شک پر کېږي. د سه شنبه په ماښام د اتاتورک په هوایي ډګر کې د درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې 240 کسه ووژل شول او په سلګونو تنه نور ټپیان شول. پام وکړئ دغه ریپورټ ته.
د ترکیه دولتي اژانس وایي د لټون په هغو پراخو او ناڅاپي عملیاتو کې چې د ازمیر په ساحلي ښار او نورو سیمو کې ترسره شول، 14 تنه مشکوک کسان چې له داعش سره تړاو لري ونیول شول. پولیسو درې ټوپک او یو څه اسناد چې له داعش سره تړاو لري نیولي دي. د داعش ډله د مشکوکانو په لیست کې تر ټولو مهمه مشکوکه ډله ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو رئیس جان برنن وایي په هغو درې ځانمرګي بریدونو کې چې د اتاتورک په هوایي ډګر کې وشول، د داعش د ډلې نښې او مشخصات څرګند دي. هغه خبرداری ورکړ چې دغه ترهګره ډله په متحده ایالاتو کې ورته عملیات ترسره کولی شي.
په دې یوویشتمې پیړۍ کې چې خلک او اموال په کوم ډول حرکت کوي، زه فکر کوم دا د داعش لپاره هغه څه اسانه کوي چې د کولو کوشش یې کوي. موږ په دې تازه وخت کې ولیدل چې که هغوی چا ته ځان ور ونه رسوي، د هغوی تبلیغاتي موادو ته لاسرسی اسانه دی. د اورلنډو بریدګر له همدې عمله په دې وتوانېده چې د هغوی موادو ترلاسه کړي او دغه وحشتناکه برید ترسره کړي.
ښاغلی برنن وویل په دې توګه د استخباراتو او امنیتي چارو ادارې له یو لړ سختو ازمیښتونو سره مخامخ دي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي د داعش ډله د سه شنبې په بمچونو کې لاتاړه ده. دغه بمچونې درې تنو ترسره کړلې. په دغو ډزو او چاودنو کې تر 230 نه زیات کسان زخمي شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دغه برید په غندلو کې د نړۍ د مشرانو نه مخکښ
و. موږ به د خپلو خلکو د خوندي ساتلو لپاره هر ضروري ګام پورته کړو. زه په دې ډاډه یم چې موږ دا کولی شو او هو کسان ته به ماته ورکړو چې نړۍ ته یې مرګ او تخریب وړاندې کړی دی.
د متحده ایالاتو سناتورانو او د نړۍ نورو مشرانو له ترکیې سره خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې سناتورانو علاوه له دې نه چې له ترکیې سره یې خواخوږي څرګنده کړه، خپله ژوره اندېښنه یې د داعش په برخه کې هم څرګنده کړه. سناتور مارک روبی وویل ښه لاره دا ده چې داعش ته ماتې ورکړو. هغه وویل چې د داعش د اوږدې مودې هدف دا دی چې ترکیه د خپل متزلزل خلافت برخه وګرځوي، او د لنډې مودې هدف دا دی چې ترکیه له متحده ایالاتو او نورو سره له همکارۍ نه ایستاره کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ترکیه د استانبول هوایی ډګر په توریستي برید کې چې ګڼ شمېر خلکو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته، شپږ تنه افغانان هم په وژل شویو کسانو کې شامل دي. د نورو جزئیاتو دپاره نوشابې آشنا په استانبول کې افغان جنرال قونسول ملک قریشي سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړم.
د ترکیې په پیښه کې وژل شوي افغانان څوک دي؟
په دې پیښه کې متاسفانه چې دا د یو ورځې مخکې ده بعد حادثه قوت وله د اتاتورک په هوایي ډګر کې. په دې کې متاسفانه زموږ شپږ کسه وطنوال، البته په شروع کې د دې هویت نه و تصویر په دې خاطر چې دوی ترکی تابعیت هم درلود. په دې خاطر په هغه ابتدایي معلوماتو کې چې موږ ته لاسته راغلل د دې افرادو تلف په باره کې معلومات نه و. صرف دوه کسان زخمي وو چې هغه پرون د تداوی ورسته رخصت ولله شفاخانې څخه، یو نر او یو میرمن وو. او بیا ورسته پرون د ورځې په اخر کې موږ دغه نور معلومات ترلاسه کړل چې دا متاسفانه څلور کسان د یوې کورنۍ دي، د عبدالمومن حمیدي صاحب د کورنۍ دي. البته په دې تاسف سره چې میرمنې وې، درې میرمنې وې او یو اتو کالو ماشوم یو لمسی وو چې دا شهیدان شوي دي. او یو هم بل زمز یو وطندارو دی انجینیر محمد صدیق توران په نامه درشپته کلنو او یو بل ځوانو د حبیب الله سفر په نوم اغم بیچاره راغلی والته د مسافرینو د لیدلو لپاره مسافر رسیدل دا شپږ کسان متاسفانه چې د دې په اړه کې معلومات مرسته لاسالي چې تلف شوی دی په دې حادثه کې
دا شپږ واړه د کوم ځای میدان ته راغلی وو
دا څلور نور مسافرین چې و د اصل د دې په سعودي کې هم کورنۍ د لوړ حالت ژوند کاوه دې غوښتل چې دا د اختر د رخصتۍ د پاره دلته د دې د کورنۍ نور غړي چې استانبول کې اکثر د زموږ د افغانستان زموږ وطنوال ډیر کورنۍ دلته هم اوسېږي او اکثر په نورو هیوادو کې هم ژوند کوي نو اکثر دا د اختر او د رخصتۍ په مناسبت دې سره یو ځای کېږي بیا دلته چې د ترکیه کې دا د اختر رخصتۍ یو هفته رخصتۍ دی اعلان کړي د رسمي دوی شنبې څخه تر بلې یک شنبې پورې په دې خاطر د دوستان په لیرو ولایتو کې او یا یو ادو کې ژوند کوي بیا دې راځي دلته د دوستانو لیدو لپاره نو دا څلور کس چې شهیدان شوي دي د کورنۍ دا اصلا دی د سعودي څخه د سعودي پرواز کې راغلي وو د سعودي څخه د عربستان څخه او دا یو بل انجینر صد تورانچ چې سعودي دی غالبا چې دی یا په دغه پرواز کې وو چې دقیق تر اوسه نه دی معلوم او یا دیم د دوستانو لیدو لپاره ورغلی چې د سین دوړ دی درشته تکلن وو متاسفانه
بله د وژل شو کسانو کورنۍ پیدا شوي او مړي ورته سپارل شوي دي کنه
د دې خو اصلا د سې چې د اکثریت چنتل ته ژوند کاوه د ډیر وخت څخه اکثریت د کورنۍ دلته ژوند کوي نو د دې د خپلوان او دوستانو اکثریت د ژوند کوي نن پر یو بجه یو نیم بجه د جنازې مراسم و چې د کنسولګری څخه ملګری همکاران وراله دا جنازې په مراسم کې اشتراک سره کوي البته د 500 کسو اغه څلور کسه د اميري صاحب د کورنۍ آزادۍ دي او یو مدا حبیب الله سفر د دې جنازه نن تر سره کیږي او اغه انجینر محمد صدیق توران چې دي اغه هرون د خپل کورنۍ د غړو د خاطر هرون خاور ته سپارل شوی دي او موږ ورسته د ورځې په نا وخت کې
امدل ته په ترکیه کې که افغانستان ته ورول
بله نه دلې دلې په استانبول کې دلې خاور ته سپارل شوی دي او دا پنځه جنازې لوري چې هم دي دا هم نن د په استانبول کې خاص سپارل کیږي
مطمئن اسئ چې په وژل شو کسانو کې به نور افغانان نه
ولاسه په داسې حادثاتو کې اکثر وخت ډیر مشکل وي دا تثبیت د هویت یو څه زمانګیر وي وخت نیسي لکه د تیر ورځ موږ معلومات چې وکړه تقریبا 15 کس نور زخمیان هم دي چې تر اوسه ولدوغو هویت نه دي تثبیت شوی چې موږ ویرا دا او چې هغه کې هم خدای مکه افغانان وی خو دا خدای فضل تر اوسه پرې موږ ته اطلاع نه درغلی چې هغه هویت څه وي چې هغه کې افغانان وی اما دا چاته په اړه کې هم چې دا بعض اوقات په دغه پیښو کې زمانګیر دی وخت نیسي چې دا تثبیت هویت کیږي نو موږ امید دا دی چې خدای دې نه کوي چې نور افغانان به ان شاء الله نوي دا سپاس کا فرانس پروسه ته سیویلی چې دې کورونی تام زو خاص تسلیات وای او دا یو ناوړه پیښه و نو ان شاء الله چې موږ امید دارې چې نور بنوي اما سړی په داسې مسایلو کې پیش کین کېدای نشي خدای مکه کېدای شي چې تعداد زیات
ډیر مننه قریشی صاحب
مننه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د ورستیو نظر پښتونو پر اساس د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام د پاره د جمهوریت غوښتونکو احتمالي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید هیلری کلینټن ورسته دي د یادونه ورده چې د جولای په میاشت کې کنونشن یا دغه ګوند عمومي غونډه هم کیږي چې رسمان به د غدواړو ګوندونو نوماندان معرفي سي د امریکا ژغ خبريال جیم میلن په دیاکلی رپورت کړی دی چې نظرانه یوسف زی به تاسو ته وړاندې کړي
د ورستی سرویګانی خای چی په ورستی وسونه کې د ډانل ترامپ د محبوبیت په کچه کې ټټواله راغله ده. خو په دې برسیره د هیلری کلینټن په حق لا په منفی نظر کې هم زیاتواله راغله ده. د دغه سرویګانو نه د سرګندېږي چې د دوانو ته د انتخاباتو پورې ډیر زیات کار ته ضرورت دی. د اوهایو په مهم ایالت کې هیلری کلینټن او د هغه ایالت گورنر الیزابت وارن د ډانل ترامپ په خلاف یو ځای مبارزه شروع کړې ده. هیلری کلینټن وویل:
We are not going to let Donald Trump bankrupt America the way he bankrupted
موږ به ډانل ترامپ ته اجازه ورنه کړو چې امریکا دیوالیه کړي لکه څنګه چې خپل قمرخانه دیوالیه کړي دي. خو سرویګان خی چې اکثره رای ورکوونکي په هیلری باندې باور نه لري. هیلری کلینټن د دغه یادونه په شیکاګو کې په وینا کې وکړه:
A lot of people tell pollsters they don't trust me. Now I don't like hearing that. And it certainly is true. I've made mistakes.
زه په دې پوهیږم چې زما په دې برخه کې کارته ضرورت لرم. ډیر خلک داسې دي چې زما د پاره کمپاین کوونکو ته وایي چې هغه به په ما باندې اعتماد نه کوي. خو اوس زه دا ورېدل نه غواړم او دا رښتیا هم ده چې زمانه غلطۍ شوې دي. خو زه داسې څوک نه پیژنم چې هغه غلطۍ نه وی کړی. په دې وجه زه د خلکو په پښتنو پوهیږم. ډانل ترامپ بیا وایي:
فوکس There's something going on that's really really
خلک هغه څه چې روان دي ډیر بد دي. ترامپ ادعا کوي چې هغه په انتخابات وګټي ځکه چې خلک د هغه نه د بدلون پته مدي.
As soon as I ran I became an insurgent. I became an outsider.
څنګه چې ما په انتخاباتو کې برخه واخیسته نو اوس زه پردې شوم یا غشوم. خلک هغه کسان چې زما ملګری اوس ما ته وایي چې ته پردې ځکه چې زه هغه څه کول غواړم چې زه ستاسو لپاره صحیح وي او زه هغه څه نه کوم چې د هغوی لپاره صحیح وي. ټام ډی فرانک چې په یو ملي جرنال کې لیکوال دی وایي چې ترامپ د مقدماتي انتخاباتو په پرتله په عمومي انتخاباتو کې په سیالۍ کې مشکلات لري. هغه وایي:
I've always thought that some of Mr. Trump's rhetoric works very well.
زپدې باور يم چې په مقدماتي انتخاباتو کې چې ترامپ کوم دریز استعمال کړو هغه اوس په عمومي انتخاباتو کې نشي کارولای. او تر کومې پورې چې د کلینټن خبره ده نو په کار ده چې هغه د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره نور کار وکړي چې خلک په دې پوه شي چې ډانل ترامپ او په هغه کې توپیر سده او هغه بدلون چې خلک غواړي هغه ډانل ترامپ نشي راوسته. تر اوسه پورې چې دغه انتخاباتي کمپاین په کم ډول روان دی کارپوهان په دې نظر دي چې د نومبر د انتخاباتو په کمپاین کې به ډېر ناوړه شخصي لفظي بریدونه په یو بل باندې وشي.
دا مهمو خبرونو سرخط واوري. نن د کابل د خار د کمپنۍ په سیمه کې د پولیسو د موټرو په کاروان دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې ځانمرګي بریدونو کې چې د میدان وردګو د ولایت د پولیسو د اکاډمۍ د محصلینو د موټر په کاروان نن 11 بجې وشول تر دیشو زیات کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس غنی امر کړی دی چې د دې حملې پوره تحقیقات وشي. بل پلو د نورستان د ولایت چارواکي وایي چې د کامدیش په ولسوالۍ باندې د سلګونو وسلوالو د حملې د مخنیوي لپاره د افغانستان له هکټرو بمباری وکړه. دا تو بارانیانو په ګډون تراویو طالبانو وجل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجازه ورکړه چې راجستر شوی افغان مهاجر د دې کال تر پای پورې په پاکستان کې پاتې کېدل شي. د امریکا د اندرو هوایی اډې مسؤلینو نن د پنځشنبې په ورځ په ټویټر لیکلی دي چې په دغه اډې باندې یو وسوال کس برید کړی دی او اډه په موقتی ډول بند شوې ده. په ټویټر کې لیکل شوی دي: کارمندانو ته توصیه شوې ده چې په اډه کې ځانونه مسؤول او خوندی کې او تازه معلومات به ورته ورورسیږي. بوریس جانسن د اروپا د اتحاد نه د برتانیې د وتلو طرفدار ویلي دي چې د برتانیې صدارت ته به ځان کاندید نه کی. جانسن اعلان وکړ چې د محافظه کار ګوند رهبرۍ ته نه کاندیدیږي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د اروپای ټولنې په غونډه کې یو مهمه موضوع ترکیه ته په دې ټولنې کې د غړیتوب ورکول هم ده. او که چیرته دغه ټولنه کې زه ورته ورکړ شو نو دا به د دې ټولنې نه د انګلستان نه د وتلو پس دویم ستر بدلون وي. دا راپورټ په بلې خپرونه کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف نن خبرداری ورکړ چې 3.6 میلیونه عراقي ماشومان د مرګ تشدد تختول کېدو او د وشوالو ګروپونو لخوا جنگ ته د استخدامېدلو د خطر سره مخامخ دي. یونیسف په عراق کې په جګړه مارو ډلو باندې غږ کړی دی چې د ماشومانو حقوق خوندي کړي.
زمونږ اوریدن کوز موږ لمړی نیم ساته پښتو خبری خبرونه پام دی ځای پای تر سیږي نیم سات وروسته بیا تاسو خدمت کې د خبراتو یا ګوتشنو د خبرونه سره حاضرېږو په ټولن شي بوت بعد امریکا غاخ د دری لمړی خبری خبرونه تاسو ته باندې ستلم په خلاص پرم ټول روغ جوړ او سلوړي وځي خدای په امان.
رادیو آشنا.